په جشوي احمد شبريم د ازادي راډیو په مشهمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو له تازه ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او د افغانستان د سولې عالي شورا د خبرو ته وروسته تر دې هیله ښکاره کړه چې د دې شورا په وینا ملا عبدالغني برادر د طالبانو د قطر مشر وټاکل شو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه احمد تکل اوروي.
امریکا پر ایران د فشارونو په لړۍ کې پر هغو ملیشه ډلو بندیزونه لګولې دي چې افغانان پکې دي او په سوریه کې جنګیږي. د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکن کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي، او د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت پر ایران د نویو فشارونو په لړۍ کې د قدس ځواک سره پر ملیشا ډلو فاطمیون او زینبیون او همدارس له مهان هوایي شرکت سره پر تړلي قشم فارس ایر هوایي شرکت او د ارمنستان پر یو مسافرتي شرکت بندیزونه لګولې دي. فاطمیون له افغانانو او زینبیون له پاکستانیانو جوړې ملیشا ډلې دي چې د حرم د مدافعینو په نوم یادیږي او د ایران د رژیم په ګټه په سوریه کې جګړه کوي. د دې ډلو څخه باندې 2000 غړي تر اوسه د سوریه په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون د بندیزونو د اعلان په اړه په بیان کې وویل د ایران رژیم په دې هیواد کې د راکډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. ایران د امریکا د نویو بندیزونو په اړه عکس العمل نه دی خودلی، خو ویلې دي چې ځواکونه د بشر اسد رژیم په خوخه په سوریه کې ډیر دي. د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکن کې سره وکتل. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي رادیو ته ویل په دې کتنه کې هم دراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم سو مجلس خیلی مهمه که جناب داوودزی سید باید معیتیشان دارن در شهر بیجنگ با معاونی اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین از سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است.
تایری زیاتوی چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. د بلخ ولایت چارواکي تاییدوي چې د مزار شریف ښار د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي نن د پولیسو لخوا توقیف شول. د بلخ امنیه قمندانۍ په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي ښوونکي د افغان ترک د هلکانو د ښوونځیو معلمان او افغانان دي. د دې ښوونکو د نیولو علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغان ترک د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي وایي چې پولیسو د دې لیسې شاوخوا 50 تنه زده کوونکي او ښوونکي نیولې دي. له دې ډلې شکر الله سمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو څلوېښت ښوونکي له تحقیقاتو وروسته خوشي کړل، خو لس تنه نور له هم په توقیف کې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ناټو وایي دا توغندي د اروپا امنیت ته ګواښ کوي. ستولتنبرګ په بروکسل کې له دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پر منځني واټن ویشتونکو توغندیو د محدودیت لپاره د سړې جګړې د مهال مهم تړون آی این اف اوس په خطر کې دی. دا تړون په 1978 کال کې د متحدو ایالاتو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی و او د اروپا د امنیتي نظام د ملا تیر ګڼل کیږي، خو واشنگتن او ناټو پر روسیه تور لګوي چې د نویو توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي. ستولتنبرګ په یو خبري غونډه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف هم پکې حاضر وو، وویل په نننیو خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې روسیه اوس هم شپږ میاشتې وخت لري چې په دې تړون کې خپل غړیتوب تمدید کړي، خو له هغه وروسته به دا تړون له منځه ولاړ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایي وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر نن د ایران د څارنوال غلام علي صادقي له قوله په راپور کې وویل چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې تایید کړې وه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت او علت نه و ښودلی. او د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 اتیا میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله 200 زره زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر کې د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي په راوروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قطر کې له طالبانو سره له دوشنبه را پیل شوې خبري نن هم شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته تر دې سولې ته هیله ښکاره کړه چې طالبانو ملا عبدالغني برادر د قطر د دفتر مشر وټاکه. د طالبانو له یو پخواني چارواکي سره هم ژغېدلی و.
تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه راغلی لکه اوس چې جریان لري.
په دې خبري مجله کې مو د لوګر د مرکزي روغتون له ستونزو خبرو.
یا چې پر کورنۍ دوه ماشومانه مچوري نو سي دوه ماشومه سي دغه سره دوه مایندې سي نو دا کله جيږي.
په لوګر کې چارواکي ژمنه کوي چې په ډېر لاند وخت کې به یو 320 روغتون په دې ولایت کې پرانستل شي. د کتابونو د ترویج له یو مدني فعال سره په ننګرهار کې شهیدلی و.
د کتاب لوسی داري اکثره فعال کړي را سره دي. دوی به هم په خپل بایسکلو په کاروان کې سره برخه اخلي.
د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو خبرې کړې او تمه ده چې د دې خبرو نتایج په یوې اعلامیې کې څرګند شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې پر اوربند تاکید وکړ. دا خبرې د دوشنبه پورس په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو نن یې پنځمه وه. بلور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغني برادر ټاکل د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغېزمن او باصلاحیته شخص دی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغني برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې علي شورا د دغه پریکړې هر کله او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خواد بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټه ورتمامي کی او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلي چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپل خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په 15 ورځ هم دوام لري. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو لړپړو چارواکو څخه ګڼل کیږي د روان مریض کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. مولا عبدالغنی برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. خغل برادر د طالبانو د ډلې په خنه مشر او یو له هغو کسانو څخه شمیرل کیږي چې د مولا محمد عمر سره ډېری نږدې اړیکې لرلې. مولا عبدالغنی برادر د سلور وغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د مولا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. مولا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
یو شمیر پخواني طالب چارواکي په دې باور دي چې د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. د طالبانو د رهبری شورا پخواني غړی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې د اجنډا په مهم موضوع چې هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو دواړو لوریو موافقه کړې ده. زما همکار محمد واصل وصال له نوموړي سره د قطر د ناستې په اړه مرکه کړې او په سر کې د دغې ناستې د وروستیو پرمختګونو په اړه پوښتنه ترې کړې. سید اکبر اغا په ځواب کې وویل
د طالبانو هغه اجنډا چې د دوی و د امریکایانو سره جوړ شوی وه دغه دوه جزه درلوده. یو دا و چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي او دوهمه خبره دا وه چې د افغانستان ملک به د امریکا دپاره یا د نورو ممالکو دپاره خطر نه جوړېږي. نو په دغه دواړو شیانو باندې اتفاق و موافقه راغلې وه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ. نو کېدلی شي د نور اجزا چې هغه بعضې طرفونه یې په امریکایانو پورې اړه لري د مثال په ډول باندې لکه د اوربند خبره وه مثلا د بجانو خبره چې امریکایان هم دلته په افغانستان کې یا د خارج د افغانستان بجان لري یا په افغانستان کې بجان دي د دوی ته نږدې د دوی په تصرفات پکې شته. یا مثلا د اوربند خبره ده چې دلته نظامي عملیات د امریکایانو په افغانستان کې شروع دي او د افغانستان د حکومت هم دي نو یو طرف یې په دوی پورې اړه لري. زما فکر باندې په دغه باندې به هم خبره که څه هم پیچیده ده
د طالبانو یو مهم شرط دا و چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اوس چې په دې باندې توافق شوی دی نور څه مهم مسایل پاتې دي چې دواړه لوري باید پرې هوکړې ته ورسیږي؟
زما په فکر باندې د ابوظبي مجلس چې و په هغه وخت کې دا اجنډا بدله شوله چې طالبانو دغه دوه مهمه خبرې د دوی د خلیلزاد ترمنځ شوې وي خو البته خلیلزاد حق د اولیت اوربند ته ورکي. نو داسې معلومېده چې دا اوربند هم د خاصګیانو په دغه باندې مهم و. نو زما فکر باندې دغه مهم ټکی دی د اوربند رښتیا هم خو بیا هم لکه ما چې مخکې وویله د اوربند موضوع چې ده هغه یوازې نه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري دا یو طرف یې په خارجیانو پورې هم اړه لري چې هغه دلته نظامي خلق لري و تیارې لري و ټانګان لري و عملیات دلته شروع دي. زما فکر باندې دا به مهمه خبره وي چې د هغو سره خبره مطرح شي او بیا فیصله شي ورسره بیا د افغانستان د حکومت سره وروسته فیصله شي. نو دا به هغه مهمه خبره په مهمه خبرو کې به دا خبره هم وي چې د امریکایانو سره دا خبره یاد.
څه فکر کوئ ستاسو تحلیل څه دی په دې برخه کې چې آیا د قطر دغه وروستۍ خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته یا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړی شي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه وراغلې لکه اوس چې جریان لري. او البته د امریکا رئیس جمهور هم د دې تاکید کوي چې د افغانستان څخه خپل پوزونه باسو. نو زه خپله په دغه نسبتو باندې چې دا یو نوې خبره ده زه د دې سره مطمئن یم، حتی چې طالبان هم داسې معلومېږي لکه مطمئن چې ښکارېږي، خپله د امریکایان چې څوک راغلي دي هغه مطمئن ښکارېږي. نو زه خپله دا وایم که چېرې امریکایانو په دا خپل خبره باندې چې توافق یې کړی دي په دې باندې اخلاص درلودې، نو کېدلی شي چې د افغانستان مظلوم ولس مظلوم ملت به د دې مشکل څخه خلاص.
وروستۍ پوښتنه دا چې اوس چې عبدالغني برادر د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی، دا د سولې د روان بهیر سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېره مرسته وکړي. په دې نسبت باندې ملا برادر اخوند ملانډوال دی، موږ د تېره وخت د جهاد په اردو کې پېژنو، موږ سره په عملیاتو په هر څه کې شریک شوی دی. نو دغه دی هغه چې دی ډېر ښه سړی دی او خپل په طالبانو کې مقبولیت لري. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د ایران د ځون مشر هم و، او هلته نظامي ډله هم درلوده. نو په دا ټول په دغه دواړو دغه باندې چې وخت یې هلته بندي و، دا هم د طالبانو کې یو عادت دی چې څوک مظلومیت په حالت کې وي هغه دوی دوی کې ډېر محبوب وي. نو زما فکر باندې دا ټول شان چې وخت دی ملا برادر اخوند په طالبانو کې مقبولیت زیات لري، نو کېدلی شي چې د ده ټاکنه دلته شي په خطر کې وټاکل شو، دا به په سوله باندې مثبت اغېز ولري او خلک به ټوله د ده خبره ومني.
د طالبانو د رهبری شورا پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا دی په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمن د سولې خبرو ته خوشبین دی. په قطر کې ازادي راډیو له طالبانو او له زلمی خلیل زاد سره په ارتباط کې ده. کوم چیرته نوې خبر ترلاسه کړ د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې به مو ترې خبر کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو روغتیایي مطلب راخلو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لشتي. بل لورته د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډیر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د 320 په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغه اندازې څو برابر لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوري، مسې دوه ماشومه سي دغه سره دوه مایندې سي. نو دا کله جيګي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش کې موږ مریضانه روش پېته مریضه بستر دي، او د موږ د بخش د ټول سلبسریز روختون د سیاغه کې د زنانه ولادي بخش بستر لري، په کې رواني بخش بستر لري، په کې داخلي بخش بستر لري، د کې د عملیاتو بخش بستر لري، د کې د اطفال. نو دا پنځو بخش سمو تقسیم کو، اطفال ته ډېر کم بيټ رسیږي.
د لوګر د ولایتي روغتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روغتون په معیاري ډول د هغه سلبستریز روغتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سلبستریز لپاره، کافي نه ده ځکه چې سلبستریز روغتون ښه ودانۍ، ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډېر زیات ده. کوم ټارګټ چې موږ سره کړ شوی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ دی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې ده وایي بلوري ته د لوګر د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه د اړتیا په پرتله لږ دي. خاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیری په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو لپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو لپاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امین الله خان چې د پاکستان دولت لخوا نه جوړ سوی ده افتتاح شي.
د یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روختون د جوړولو چارې نږدې لس کاله وړاندې پیل شوې وې، چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روختون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روختون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و، خو اوس یې افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بودي او وایي چې ډېر ژر به پرانیستل شي.
تمه ده چې په لوګر کې په لنډ راتلونکي کې 300 بستره روغتون پرانستل شي. د کونړ چاپیدری او ماڼوګي ولسوالیو اوسیدونکي د ټلیفون شبکو د بندېدو له امله شکایت لري. دوی له مخابراتي شبکو او حکومت غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. له کونړه د سجرړو خبريال روح الله انوري راپور لري.
ل یو کال زیاته موده کېږي چې په ماڼوګي او چپیدری ولسوالیو کې د ایم ټی این یا د اریبا یوازینی تلیفوني شبکې خپل فعالیتونه بند کړي دي، چې ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ماڼوګي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولا ګل بهار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي شبکو ستونزه ده، همدغه یو ایم ټی این شبکه وه چې ډېر پخوای دلته فعالیتونه سره ترسول، نورې شبکې دلته نه دي راغلي، هغه هم بنده شوې ده. دا ولس بڑی رستونز کې چې د معمولی کار د پاره نن سبا ځیناغه به دومره لګښت دی وران سرک باندې کوي مرکز ته بځي.
مولا ګل وای دوی په څه باندې یو کال کې ډېر هڅه وکړي چې ټلیفوني شبکې فعال شي، خو تر اوسه هڅو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دغه پیغام چې پر لحاظ مخبل منډه تر لیکړي د سمه چې زموږ د مدني ټولنو واسو هغه مر کړی دی، خو نه پوهیږم تر اوسه پورې غم نه دی شوی. کوه هغه پایا کې ستونزې وي نشي خلاصېدل، یا خپل د هغوی کوم رهبري کې مشکل وي. نه هیله ده څلور پنځه شرکتونه نور په دغه برخه کار کوي په افغانستان کې، هغوی دې طرف ته خپل کارونه فعال کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال وای هڅې پیل کړي چې په یادو او نور ولسوالیو کې د تلیفوني شبکو د فعالیتونو په اړه پیدا شوی مشکلات حل کړي.
نو اوس نوې د وټپوري د پاره یو نوې منظور سه، سلام شبکې منظور سه، یو غازیابات منظور سه، یو بدرشت منظور ان شاء الله.
د یادو ولسوالی اوسیدونکي ویل تیر شاوخوا یو کال څخه د دولت وسلوالو مخالفینو په سیمو کې مخابراتي شبکې بندې کړي، او تر اوسه افغان حکومت او د شبکې مسولین په دې نه دی بریالي شوي چې بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. د ادریس سیاوش په نوم یو ځوان لتی ریوي میاشتې رئیس د کتاب لوستر شعار لاندې د شونځیو په زده کوونکو د کتابونو کتابچو او قلمونو د ویش لړۍ له لغمانه د سایکل په سریا پیل کړه، او اوس یې دا لړۍ تر ننګرهار په بایسکل رسولې، او له څو تنو رساکار ځوانانو سره څو شونځیو ته تللی، په ماشومانو یې کتابونه قلمونه او کتابچې ویشلې. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال باز محمد عابد پر راپور کې.
د کتاب لوس د کمپاین د لړۍ د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت له مقامه پیل شوه. په دې کمپاین کې له ادریس سیاوش سره یوه ډله رضاکار ځوانان هم لشوي ول، او د سایکلونو په واسطه څو ښوونځیو ته ورغلل او په زده کوونکو یې کتابونه قلمونه او کتابچې وویشلې. د کتاب لوس د کمپاین مخکښ ادریس سیاوش وایي چې دوی به د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو ته په سایکلونو ځي، او په خونځو کې بس د کوونکو د کتابونه قلمونه او کتابچی ورکوي.
د کتاب لوسی دري اکثرا فال کړی را سره دی، دوی به هم په خپل بیسکلو په کاروان کې را سره برخه اخلي. اغه سیمو ته چې اکثرا خونځي تړل سی یا هم ډیر امکانات نه لري چې کتابونه ترلاسه کړي، زه دې ته اوس حاضر یم چې په ټول سیمو باندې وګرځم.
ځوان سندرغړی جاوید امیرخیل هم د کتاب لوس له کمپاین سره ملو. نوموړی وایي چې د تعلیم په اړه یې د استاد حبیب الله رفیع ترانه سندره کړي، اوس غواړي چې د دې کمپاین له لارې تصویري کړي.
کله چې کتاب لوس د لړۍ روان شوه او دوی سره ملګری شوم، نو دا مې خو وګڼله چې د دې لارې د سندر ته تصویر نه موږ راغونډ کړو تر څو د کتاب دغه لوستنه دود شي په دې خلکو کې ولس کې.
د ننګرهار والی آیات الله حیات د کتاب لوس د کمپاین د ځوانانو د هڅه وستایله او ژمنه یې وکړه چې هر ډول مرستې ته چمتو دی.
د دې ځوانانو سره زه د نورو ځوانانو ګډون هڅوم او د دې اطمینان ورکوم چې موږ ته په دې اړوند باندې په دې کې څه ضرورت وو موږ د دوی تر شا ولاړ یو تر څو وکولای شو په ګډه په زده کوونکو کې د مطالعې دود رواج کړو.
د کتاب لوس د کمپاین استازي وایي چې دوی په تیره یوه میاشت کې تر 15,000 پورې کتابونه، کتابچې او قلمونه په وړیا توګه راټول کړي او د ښوونځیو په زده کوونکو یې ویشلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد اعظم یم د روزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تیر کال په بندر کې یم. نور د نړۍ راډیو ته دغه پیغام دی چې دا څنګه مرسته چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې هغه حکومت کار کوي او داسې مهاجرین ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالي دغه لګې سره راغلي د جګړو د سیمې څخه. نور دا هیله ده چې د ادارې فساد ورک کړي او دا مرسته دا ورورسي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نا آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه ویلی وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د زنده او د خن لامل شوی دی او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. زه د افغانستان حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم ریشن په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي دوه معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
سلام علیکم. فرید امینین د کابل ولایت د احمد شاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابر کو کابل ته راغلم د لارې کې پوسټي دي حتی ولایت کې ګاډي راغله پولیس راوځي داسنه موږ نه پیسې اخلي ډېر هم تنګي ډېر پاره بولتي. موږ د غزنی له پورې چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دی کې دې پوسټو د دفتر ولایت د کومنداري مخې ته رندر راوځي. موږ نه په ګاډي کې 2,500 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ولې ته میدان کابل دروازه ته میدان پولیس موږ ډېر پاره بولي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ځینې کسان چې له ساینس سره آشنا نه دي داسې باور لري چې انسانان له لس سره کلونو را په دې خوا پر مځکه ژوند کوي. خو د انسانانو داسې هډوکي موندل شوي دي چې دا ثابتوي چې له ننه 3,500,000 کاله مخکې هم انسانانو ژوند کاوه. د نورو مخلوقاتو په برخه کې مو په چین کې له یوې موندنې عصمت سروان خبروي.
په چین کې د یو فوسیل له موندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسیدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یو حیوان دي چې 650,000,000 کاله پخوا یې پر مځکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 650,000,000 پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څېړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 541,000,000 کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه. په چین کې 650 کاله پخوانی فوسیلونه د وو هانیان د جیولوژي د پوهنتون استاد جین بینګ او ملګرو یې د دوشانتو په سیمه کې موندلی دي.
دفترنې پراستولې سم اس کې چې د افغان بیسیم شرکت لارې راستولې دی لیکي هیله لرم چې طالبان اور بند اعلان کړي. نیک محمد قراندوس لکندهار لیکي 2019 کال به که خدای کول په افغانستان کې د سولې کال وي. مولا دوست محمد لشکین څخه لیکي هیله ده چې ولسمشر ترامپ خپل پوځانونه باسي او طالبان نور هم وځپي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي پاکستان باید د سولې له خبرو وېستل شي ځکه د پوینا کې پاکستان وي افغانستان ته سولې نه راځي. بشیر احمد عمری کندهار علی کی البته د پی ایس ایم اس کې ټول افغانانو ته ورلمخه د سولې مبارکي ورکړي ده. حمد الله شمند له هلمند پراستول ایس ایم اس کې لیکي خلیل زاد صاحب باید له طالبانو سره په اوربند موافقه وکړي. عبدالواحد مدقق لیکي هیله ده چې د قطر خبرو له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. یو شمېر نورو اوریدونکو هم په راستولو سمسونو کې د سولې ته خوشي څرګنده کړې ده او ځینو اوریدونکو تکرار سمس راستولی دی او د نورو د سمسونو مخه یې نیولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اووه بجو پورې ادامه لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شئ. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. لکه څرنګه چې مې ژمنه کړې وه چې د سولې په برخه کې کوم بل خبر ترلاسه کړو درسره شریک پرې کړم. خو احمدي صاحب که پیدا کړو دی به درسره شریک کړي.